24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې. دا ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د ده پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندیز سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي بینر زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښه والي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندیز سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تګ د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړپوړي ډیپلوماټ باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارات د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې څلوېښتو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تور غونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د دې اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به زموږ هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیری واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړ ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویان دی ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي، هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوب ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې درې ورځې وړاندې د قرغیزستان په وړاندې 2-0 بریا خپله کړې وه. د مرکزی آسیا سیالۍ چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي، د روانې اګست میاشتې په 24 نېټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامی آدرس ته هلته سر ورخکاره کوي. پر راپورونو سربیره خبرونه، ښکلي ویډیوګانې، انځورونه او د ورځې پیښې هلته له نږدې کتلی او لوستلی شئ. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې لومړی راپور را اخلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د ده پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي، خو ښاغلی بینټ ټینګار وکړ چې دای به له دې سره سره په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالۍ د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. نور حال له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو سیګنال ورکوي. ښاغلی بینټ دا بندیز یو په شاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. ښاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، او زیاته کړه چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشا تک دی او هغه د اندېښنې وړ یو سیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل ګزارو بالا او زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ بندیز لګولی یو له ډیرو نښو نښانو څخه ده چې دوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو برید ته دوام ورکوي. هغه پراخیږي او ورځ تر بلې سختېږي.
هیدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل، دا یوه مهمه ازموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، او زیاته یې کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول ازموینو کې ناکامه شوي دي. خو هیدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې دننه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلیه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یوه سریزه څلور څپرکي او پنځه دیرش مادې لري د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده له خوا توشیح شوی دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه له مخې په معروفاتو امر او له منکراتو خلق وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشیح کیږي چې له وړاندې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمېر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډاډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې دوه شور ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقۍ د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوي. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو پخوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو د تنبیه کړي، که نه بیا دې د دریو ورځو حبس کړي، او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس دې محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې دغه افغانان چې په تیره مارچ میاشت کې د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوي وو تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمني سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړي دي. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمني د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جي او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبي کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندیناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي، او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي سرنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګریز سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزی ښار جینا کې یو محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جینا په ایالتي محکمه کې رسما تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یو ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقۍ پر یوه سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه هم همدلته رانغاړو. د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې تاسو یو شمېر هغه پیغامونه چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مورا لګلی سره واورو.
تاسو له پیغامونو
نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ اختر بازار ته څیرمه سې کوم کلی موقعیت لري همدلته پراته دي. تیره ورځ پر دغو کلو سخت ورش کیږي، په نتیجه کې یې سخت سیلاب راوځي. هیڅ ته داسې سیلاب ساری نه لیدل کېدو په پخوا کې، نو په نتیجه کې یې ګڼ کسان سیلاب له ځان سره وړي، څاروي له ځان سره وړي، باغونه مو وران شو، کورونه مو وران شو، سړکونه موران شو. نو تر دې شیبې څنګه چې په کار وسی اسلامي امارات او اړوند موسسو له همدغه سیلاب ځپلو سره کومک کړی وای، دغه لارې خلاصې کړی وای، خو په ټوله کې هیڅ موسسه او اسلامي امارات له همدغه هیوادوالو له دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ نوه همدردی نه ده کړې.
بل اسلام علیکم، شه جوړ په خیر. موږ دا وایو چې موږ د افغانستان څخه په حالاتو کې خراب راغلی، دلته پاکستان کې پراته یو، نه کارډونه لرو، نه یو څه، نه بل څه. او دلته د پاکستان حکومت موږ تل تنګ ویل غواړي. موږ دا غواړو چې اروپا ته یا کوم بل هیواد ته ما کډه وکړو.
امونه زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې. دا کورونی چار وزارت ویان ویلی چې په ایران کې د افغانانو حال ښه شوی دی. متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی، ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو وړاندې به په دې اړه واورې لیونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د غذایی غذایي سیستم نه بحث کوي
شعر لرو
زه چې کله پښیماني شم اصلي شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي
چې دا ما دوبه سیزن اول وی دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی ا ګلدانۍ سیزن چې بیا اول وی دی بیا بیرته لوشتور اورو
دا به هم اوري
دا کنج افغاني جوړوم لاسي کارونه چني والی مې دا لاسي کارونه او خوښېدو ام دې مریو ام ماشين ا رقم کار سی به و بس چې ما به خوښېدو کول مې
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم پورستیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لارې تر لاسه کولی شي په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و له دوی سره چلند څه ډول و د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي همدار از جنو حق خاطری په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته جواب ورکړې دي چې نوري ورنشي همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویر سرګندې کړې دي د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیدې شي منی تسي بیا د ژمي خاطرې دي بیا د پسرلی او بیرته اوړي ترسي شي تر خاطرو لاندې نه لیکل شوې دي دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده لیو آنلاین خبره شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کړي استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړي دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد سانکسی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړل دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بول دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلې د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیرې و هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو راخیستې دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي دغه د غذایی سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما پسریز اکی دیگه نوران دی حالات هم یو ترسیم سوی حالات راوریست درگو پی سلامت خلج درگو اصل مسئله تا داخلی کن نوگه نمخید مسئله تا هم اشاره سویده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لاخو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنې مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه نو هغه حالات بیا ترسیم سوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځي د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کیږي. اما په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه؟ یعنی فکر نه کوئ چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دې نه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پی خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا و روست دی اگه نه دا چه دل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلود او ما حد سکرده چه آلت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دل زندانیان تا د مال اساسی و نو یا نسته چه موږ مستند کړی وای دی دا. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبر پر ارتباط چه شخصی زندانونو بحث څنګه ده د همدې حکل نظر لیدلی بودی
په روسیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنې چې له زندان له محکمې سره مې